شنبه د خبرګولیا ته وشتمه د جون اتلسمه احمد شبریم ستاسو قربا سهار مو بخیر. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار وای ل کورونیو په ځای شوی او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 326 میلیون ډالر بس نیټارتیا لري. د ادارې پرون په بیان کې وویل مرستندوی هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وایي د ننګرهار هوایي ډګر له 2 لسیزو وروسته ملکی هوایي الوتنو ته چمتو شوی دی. د دې وزارت ویان امام الدین احمدي بیګا ازادي راډیو ته وویل له دې هوایي ډګر څخه عملا الوتنې ترسره کیږي.
د ننګرهار هوایي ډګر وروسته له 2 لسیزو څخه خوندي الوتنو لپاره چمتو شوی او فعال شوی دی. د دې هوایي ډګر ترمینل بیا ځلې فعال شوی دی او منظم د مسافرینو پروسس کول لپاره تیار دی.
شاغل احمدی زیاتوی چې د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل د سار او کنټرول برجونه او تجهیزات او د مخابره سیستم ترمیم شوي او ځغاصلي کې د الوتنو لپاره چمتو شوی دی. د امریکا د پوځ دوه پخواني سرتیري چې د اوکراین ځواکونو په ملاتړ د روسیې پر ضد جګړې ته تللي وو د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې دا پخواني پوځیان چې د الاباما ایالت اصلي اوسیدونکي دي په خارکیف ښار کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا اسیران شوي. روسي رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو عکسونه په داسې حال کې وښودل چې په زندان کې دي. د راپورونو له مخې د لویدیځو هیوادونو سلګونه وګړي په رضاکار ډول اوکراین ته تللي دي څو د روسیې د یرغل په وړاندې د دې هیواد دفاع وکړي. د برېټانیا سر اعظم بوریس جانسن د اوکراینی ځواکونو لپاره د فوجي روزنې د یو پروګرام وړاندیز کړی. شاغلی جانسن پرون کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونه وکړې. د جانسن د طرحې له مخې تر 1000 پورې اوکراینی سرتیرو ته به د 100 ورځو په ترڅ کې د دې پروګرام له مخې پوځي روزنه ورکړل شي. برېټانیا د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین د لویو ملاتړ کوونکو څخه ده. یوه ورځ مخکې له دې د جرمني، فرانسې، ایټالیا او رومانیا مشرانو له اوکراین څخه د ملاتړ ښودلو لپاره کیف ته سفر وکړ او له زلینسکي سره یې وکتل. دا سدیر د سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ صفحه 2 شپږ نوي په افغانستان کې اوري.
نړیوال او ډیر زیات توجه د افغانستان خواته نه ده بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده.
دا د چارو کتونکو دریا خان بهیر و د تر دې پورې دا خبره وکړه چې ملګر ملتونه وایي له بې ځایه شوي او افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو لپاره په سلګونو میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. په دې خبرونه کې به دا هم واورې چې په عراق کې له امریکایي پانتون څخه په سلګونو په لسګونو فارغ شوي افغان محصلان افغانستان ته د ستنېدو په هیله دي او د جلال آباد په ښار کې اخلاص زیات شوي.
یو خو کارونه نشته، ستونزې دي، مشکلات دي، غریبي ده، بل بګې لاغلا شي سیوه مهربانه.
په همدې ښار کې مو د مالګي د فابریکې له فابریکو له ستونزو خبرو
و چې دی کار کمزورې دی، معدن بند دي، کله خلاصي جمعه کې 2 ورځې وي څلور ورځې نه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری مرستیالی افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې ویلي چې دا اداره به د اړو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. کلی کلمنټس هم دا راز ویلي چې له هغو مرستو څخه چې دوی له بېوسله افغانانو سره د مرستې لپاره غوښتي وي یوازې په سلو کې 50 ورسېدلې دي. میرمن کلمنټس کابل او هرات ته له سفرونو وروسته پاکستان ته ولاړه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ مرستیالی کلی کلمنټس افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې د بې ځایه شویو کورنیو او هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن کلمنټس پرون وویل افغانان غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې یوازې نه دي پاتې او نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری د زده کړو، لومړنیو اړتیاو، استوګنځي او نغد پیسو په برخه کې د مرستو له لارې د هغو کورنیو د ملاتړ هڅه کوي چې غواړي خپل ژوند جوړ کړي. دا کورنۍ د سولې، ثبات او داسې لارو چارو پرته چې ټولنه او نور هیوادونه یې ملاتړ وکړي بل څه نه غواړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای له کورنیو بې ځای شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا تر اوسه مرستندویو هیوادونو او ټولنو یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. د یو ان ایچ سی آر مرستیالي د خپلو څرګندونو په یو بله برخه کې ویل چې افغان نجونې او ښځې خورا زیات زغم لري، خو د دې په وینا تل د زده کړو او کار په برخه کې د خپلو حقوقو په اړه خبرې کوي. میرمن کلمنس چې تیره اونۍ د څلورو ورځو لپاره په افغانستان کې وه، د طالبانو له چارواکو سره ولیدله او همداراز په کابل او هرات کې له یو شمېر ښځو او نجونو سره خبرې وکړې. د یو ان ایچ سی آر د خبر پاڼې له مخې کیلي کلمنس د ښځو اندېښنو ته غوږ ونیوه او ویې ویل چې د افغانستان د راتلونکي د جوړولو لپاره د نجونو تعلیم اړین دی. د یو ان ایچ سی آر مرستیالې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمېر نورو چارواکو سره په کتنه کې هم د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. ملګري ملتونه وایي اوسمهال په پاکستان کې د قانوني اسنادو لرونکي 1.3 میلیون او تر شاوخوا 1.5 میلیون پورې بې اسنادو افغان کډوال دیره دي. د سازمان د پاکستان د حکومت د ارقامو په حواله راپور ورکوي چې له تیر کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته شاوخوا 250,000 نور افغانان هم پاکستان ته تللي چې ځینې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ مرستیالي افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته ویلي دي چې یو ان ایچ سی آر له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د یو ان ایچ سی آر په وینا مرستندویو هیوادونو او موسسو تر اوسه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. احمد تکل افغانانو سره د نړیوالو د بشري مرستو د څرنګوالي په اړه د اقتصادي او سیاسي چارو له شلونکي دریا خان بهیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې په پاکستان او ایران کې د ډیر افغان کډوالو وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی.
پاکستان او ایران په دواړو هیوادو کې د افغان کډوالو ستونزې ډېرې زیاتې دي او مختلفې ستونزې لري. په دې دواړو هیوادو کې افغان کډوال د بشري او نړیوال قوانینو پر اساس خپل لومړني حقونو ته نه رسیږي. دوی د درس او تعلیم امکانات او د کار امکانات ورته فراهم نه دي. په تیره بیا په پاکستان کې چې یو تعداد کورنۍ یوه برخه په افغانستان کې پاتې ده، یوه برخه په پاکستان کې ده، کله چې دوی د ویزو درخواست کوي د پاکستان د چارواکو لخوا داغونه په مختلفو بهانو باندې د ډېرو پیسو غوښتنه کوي چې حتی یوه د پاکستان ویزه تر زر 1.5 ډالرو پورې تبادله کیږي. دا خپل هغه ستونزې دي چې پاکستان هیواد د افغانستان کډوالو لپاره جوړې کړي. او په ایران کې چې خلک مجبوریت له مخې کډوال کیږي، دوی په ډېره بېرحمانه ډول بیرته افغانستان ته راستانه کیږي او د دوی ستونزې هم ډېرې زیاتې دي.
بهر صاحب، ملګرو ملتونو ویلي دي چې یوازې په سلو کې 50 هغه مرستې ترلاسه کړي دي چې دوی له مرستندویو ټولنو او هیوادونو غوښتي وو. دا یو نخ نه ده چې نړیوالو افغانستان هیر کړی دی ستاسو په نظر؟
ملګرو ملتونو د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په هکله خپلې غوښتنې کړي، خو متاسفانه د ډېرو میاشتو نه را په دې خوا دغه مرستې ټولې راجمع شوي نه دي. دا په دې دلیل چې نړیوال او ډېر زیات البته توجه د افغانستان خواته نه ده، بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده. او بل دلیل هم دا ده چې د افغانستان د موجود نظام په رسمیت نه پیژندل او هغه تعهدات چې د دوی لخوا نړیوال ته شوي هغه تعهدات شوي نه دي. او افغانستان کې لومړني بشري حقوق چې د ښځو لاسرسی درس او تعلیم او کار ته دی هغه حقوق خلکو ته ورکړل شوي نه دي. په دغه دلیل نړیوال هم ډېر زیات علاقه نه لري چې په ډېر سرعت سره دغه مرستې د افغانستان ته ورسوي. او دا ستونزې لا هم پر ځای دي.
او په پای کې په داسې حال کې چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو تعامل ډېر کمزوری دی، څومره ستاسو په نظر ممکنه ده چې پاتې پیسې به هم د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته وسپارل شي؟
زه فکر نه کوم چې دغه مرستې ډېر په لنډ وخت کې راټول شي. دا په دې دلیل چې لا هم د ستونزې د نړیوالو د افغانستان که د موجود نظام ترمنځ لا هم د ستونزې موجودې دي. او په تیره بیا د افغانستان د خلکو او د موجود نظام ترمنځ هم هغه اندازه تفاهم چې باید رامنځته شوی هغه تفاهم تر اوسه رامنځته شوی نه دی. نړیوال هم زیات علاقه نه لري چې په لنډ وخت کې دغه امکانات د افغانستان لپاره برابر کړه، الا دا چې موجود نظام د خپل په ټولو پالیسیانو د خپل په تصامیمو کې یو تغییر راوړي او بیا کتنه وکړه.
د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي دریا خان بهیر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او ولسوالیو کې خلک د وسلوالو غلو شکایت کوي. دوی وایي چې د کورونو د تلاشۍ په نوم ورباندې وسلوال غله چاپي وهي او شتمنۍ یې لوټي. طالبان بیا د غلو د یوې ډلې د نیولو خبر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې چې په جلال آباد ښار کې امنیتي ادارو د کورونو د پلټلو چاره پیل کړي، ورسره وسلوال غله هم پیدا شوي چې وخت نا وخت پر ولسوالیو سربیره جلال آباد ښار کې د تلاشۍ یا پلټلو په بانه د خلکو کورونو باندې چاپی وهي او شتمنۍ لوټوي. په جلال آباد ښار کې یو تن رکشه چلوونکی د نوم نه ښودلو په شرط وایي چې د غلو له ویرې په ښار کې هم په ډاډه زړه مزدوري نشي کولی.
د موږ مانځه ته ځو یا ډوډۍ ته ځو، رشقه پرې غودی نه ځي. اوس نن نه تقریبا دوه میاشتې مخکې دغلته دوه کسان ما سره وخته، د پاس کباړیانو پورې ویوړو، موبایل یم رانه ویوړو، پیسې یم رانه واخیستل، نه څه رانه لاړ. د موږ دغه غواړو چې د غلا کارونه دغه کم
شي. دمر پنوم د جلال آباد ښار یو بلتن اوسیدونکی د ننګرهار له امنیتي ادارو غواړي چې د غلا د مخنیوي ترڅنګ د غلا په جرم نیول شو کسانو ته سزا ورکړل شي.
یو خو کارونه نشته، ستونزې دي، مشکلات دي، غریبي ده، بل بګې له غلا شي سوا مهربانه نو بیا بېخي سړی ستونزې سره مخ اوس خو ډېر زیات شوي دا، یا بېروزګارۍ نه یا عدت همدا دی. نو بیا چې دې مخه ونیسو سزا ورکړي، داسې نه چې دی بوجه او بې دې خوشي کړي، دا به مخه خاغه نور هم ډاډه شي.
بل لور ته د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې ځواکونه یې په دې وروستیو کې د وسلوالو غلو هغه نهه کسیزه ډله نیولې چې خلکو ته به یې ځانونه طالبان ورپېژندل او بیا به یې کورونه لوټل.
تیر ورځ د ګوشتې ولسوالۍ کې تان په یو کور باندې داخل شوي او ډېرې پیسې او سره زر او دغه د کور ټوله شتمني لوټ کړې وه. چې زموږ د کشکي او امنیتي ځواکونو له لورې دغه غله کشف شو او بیا ونیول شو. تقریبا نهه نفر وو او چې پی نفر په سر یو نیم لک پاکستاني کلداري رسېدلې وي، همدارنګ سره او موبایلونه او ډېر نور داسې اسباب د دوی سره ونیول شو او خپل څښتنانو ته به وسپارل شي. او په دې تور باندې نهه نفر نیول شوي وو چې د څېړنو لاندې دي. او
ننګرهار کې داسې مهال عام خلک د غلاو او نورو جنايي پېښو له زیاتېدو شکایتونه کوي چې د دغه ولایت امنیتي چارواکي داوه کوي چې د دوی پراتک سره په ننګرهار کې د جنایي جرمونو کچه راکمه شوې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځنۍ صفحه 12 شپږ نیمې په ټوله افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. لسکون افغان محصلان چې نجونې هم پکې شامل دي له یو پوهنتون څخه فارغ شول، خو په افغانستان کې نه بلکې په عراق کې. محصلان تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له کابله عراق ته ولاړل. دا محصلان تمه لري چې یوه ورځ به د مسلکي کسانو په توګه خپل هیواد ته ستانه شي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
On day of evacuation when I said goodbye to my mother.
د شکیلا محمدی لپاره د تیر کال هغه ورځ چې له کابل وتله له هم د ژوند ډیره ترخه خاطره ده. د وای لو یهیله درلوده چې د خپل خوخي په هنزینه به فارغ شي.
When I left Afghanistan the only thing I
کله چې له افغانستان وتلم یوازینی شی چې فکر مې پرې کاوه د تحصیل دوام وو. وختل مې په خپل رشته کې مسلکي سم.
شکیلا د حقوقو د څنګ محصله وه او اوس د عراق د سلیمانیه ښار په امریکایي پوهنتون کې خپل زده کړې پای ته رسولې دي. اسمت الله صحاک بل افغان ځوان دی چې دی هم د زده کړو د دوام لپاره عراق ته تللی. هغه رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې د تیر کال په دوبی کې د زده کړو له دوام څخه نه هیلی شوی و.
By the time the Taliban took over
کله چې طالبان وخت ورسېدل اټکل مو کولای شوی چې تر هر څه زیات به زده کړو ته زیان ورسېږي. مخپله دا سنگیراله چې د تحصیل فرصت مې نور د لاس اور کړی دی.
شکیلا او اسمت الله د هغو یو سلولسو افغان محصلانو لډلې دي چې د تیر کال په دوبی کې عراق ته ولاړل. یو شمیر دا محصلان وایي هیله مند دي چې یو ورځ به خپل هیواد ته ستانه شي.
افغان محصلان په لومړي سر کې یو څه اندېښمن و چې ښایي په عراق کې به هم له ستونزمنو حالاتو سره مخامخ شي، خو ځینې نور لکه شکیلا او عصمت الله بیا وایي چې دا د دوی لپاره یوه ډېره ښه تجربه وه او د دوی لپاره د عراق د کردستان سیمې سلیمانیه ولایت تر ډېرو ځایونو متفاوت و. د طالبانو حکومت د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستې دي، خو په جلا جلا وختونو او جلا ټولګیو کې.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو په روانه خبري مجله کې وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. دا به هم واورئ چې په ننګرهار کې د مالګې د پروسس او تولید د فابریکو څښتنان وایي چې په میلیونونو افغانۍ پانګونه یې کړې ده او ګڼو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې، خو کارونه یې اوس نن سبا خراب شوي دي. خو مخکې تر دې چې دې موضوعاتو ته مخه کړو، پاکستان ته مخه کوو. په پام کې ده چې د مالی اقدام د موظف ډلې یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او په مالی برخه کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. همدې نړیوالې مؤسسې په 2013 میلادي کال کې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو سره د احتمالي مرستو له کبله په خړ لس کې شامل کړی و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ژمنه کړې چې د مالی تروریزم د مخنیوي لپاره به د مالی اقدام د موظفې ډلې ټولې سپارښتنې عملي کوي. د مالی اقدام موظفه ډله یا FATF چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو څارنه کوي، په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو پلاوی ولیږي څو په دوو برخو کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. د ډلې پرون جمعه د پاکستان د حکومت له یو پلاوي سره چې په دې اړه د خبرو لپاره برلین ته تللې، لکتنې وروسته په یو بیان کې وویل پاکستان په دوړو برخو کې ورکول سوي پلانونه تر ډیره عملي کړي دي. د پاکستان د مالی مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا پرون په اسلام آباد کې د FATF د بیان ستاینه وکړه. وی ویل دا هغه څه دي چې د پاکستان اقتصاد سخته اړتیا ورته لرله. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د نړیوال تروریزم د مالی ملاتړ د څارنې په لیست کې شامل سو او ورته وویل سول چې په خپل قلمرو کې اسلام پالو وسلولو ډلو ته د چندو او مالی ملاتړ د جلبولو د مخنیوي لپاره قانوني اقدامات وکړي. دا هغه مهال و چې افغان طالبان لا وخت نه رسیدلي او مرکزونه او د مالی فعالیتونو کانالونه ټول په پاکستان کې وو. د FATF په خړ لیست کې د پاکستان د نوم شاملولو د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ، ځکه له دې کبله افراد، کمپنۍ او شرکتونه له دې هیواد سره د تجارت برخه کې زړه نازړه وو. په داسې حال کې چې اسلام آباد غواړي د دیوالیه کېدو د مخنیوي او د خپل اقتصاد د ژغورنې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د مالی ملاتړ بسته چې ځنډیدلې وه ترلاسه کړي، تمه ده چې له دې لسته د پاکستان د نوم له لرې کېدو سره به په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه بیا پراخ سي. د پاکستان پر پوځ له اوږدو کلونو راهیسې دا تور دی چې د افراطي ډلو ملاتړ کوي او په هند او افغانستان کې د اجیرو ډلو په توګه جنګوي. د FATF له مداخلې مخکې اسلام آباد د افغان طالبانو او د هغو د ملګرو ډلو په ګډون په پاکستان کې د چندې ټولولو په برخه کې د تروریستي ډلو پر فعالیتونو تقریبا هیڅ ډول محدودیت نو وضع کړی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی دی چې په اوکراین کې بشري وضعیت پر دې هیواد د روسیې د څلور میاشتې مخکې تیری په دوام د خرابېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همشغي ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې په ټول اوکراین کې خو په تیره په دونباس سیمه کې وضعیت بوږنوونکی دی. په بیان کې له دې کبله اندېښنه ښودل شوې ده چې په سیوري دونیتسک ښار کې د ماشومانو، ښځو او مشرانو په ګډون زرګونه کسان د روسي ځواکونو له بمباریو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د اوکراین شاوخوا 14 میلیونه خلک اوسمهال سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. بلورته نړیوالو له اوکراین سره په پوځي برخو کې د مرستو ژمنې کړې دي او اوکراین ته ډاډ ورکوي چې د اوکراین تر څنګ به وي. په دې ترڅ کې د بریتانیا سر ریاستم بوریس جانسن پرون په نایلان شوی سفر اوکراین ته ولاړ او په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلنسکی سره وکتل. بوریس جانسن د دې سفر پر مهال له اوکراین سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به د اوکراینی ځواکونو ته روزنه ورکړي. تر دې یوه ورځ مخکې د جرمني، فرانسې، ایټالیا او رومانیا مشرانو له اوکراین څخه د ملاتړ ښودلو لپاره کیف ته سفر کړی و او د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي سره یې کتلی و. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې ده. اسمت څاروان کتنه ورته کوي.
د برېټانیا ټلګراف رسپانې د افغانستان پر مخدرو موادو په تیره بیا د هیروینو پر استعمال لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې ویل شوی د افغانستان هیروین نه یوازې د درستو هیوادونو لپاره ستونزه ګڼل کیږي، بلکې په خپله په افغانستان کې ناورین رامنځته کړی دی. رسپانې د کابل په لویدیځ کې تر یوه پله لاندې د شاوخوا زر تنو معتادانو عکس خپور کړی چې توري او خیرنې جامې په تن دي، ځینې پراته، ځینې ناست او ځینې ولاړ لیدل کیږي. دا پولیسو خطرې چې له کلونو راهیسې په کابل کې د معتادانو یو اصلي مرکز بلل کیږي، لکه څنګه چې ورسپانې یادونه کړي او په عکسونو کې ښکاري، په دې ځای کې اکثره کسان ځوانان دي خو یوازې هډوکي یا سکلیټ ورپاتې دی. ټلیګراف لیکلی په داسې حال کې چې لویدیځ هیوادونه ډېری هڅې کوي چې د خپلو ښارونو کوڅې د افغانستان له هیروینو خوندي کړي، په خپله افغانان د دې موادو لوی قربانیان دي. د حقي سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې وشوه، د افغانستان په 9.5 میلیونه وګړو کې د 1.9 میلیون او 2.3 میلیون ترمنځ په مخدرو موادو روږدي دي. ګومان کیږي چې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د تریاکو استعمال تر ټولو ډیر دی. خو د طالبانو له وخت رسیدو او د اقتصادي ستونزو له ډیرېدو وروسته باور کیږي چې د مخدرو موادو د استعمال په برخه کې به وضعیت لا خراب شوی وي. د ملګرو ملتو د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر ورسپانې ته ویلي کله چې اقتصادي ستونزې ډیرې وي، کله چې بې ځایه شوي وي، هلته یقینا لا ډېر خلک مخدر موادو ته پناه وړي. تر پولیسو خطه لاندې کابو ټول پراته کسان هیروین او شیشه استعمالوي. هر یوې بېله کیسه لري خو اکثریت یې وایي چې په ایران کې په نشو روږد شوي دي. طالبانو سږ کال په افغانستان کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه او ورسره دا هیله پیدا شوې چې په افغانستان کې به د مخدرو موادو تولید کم شي. خو ټلیګراف رسپانه وایي څرګنده نه ده چې طالبان به پر خپله دې پریکړه ودرېږي او کنه. انسایډر خبرونه بیا د افغان ښځو د عدم تشدد یا بې تاوتریخوالي مبارزې په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه د وحیدې امیری په نوم د یوې ښځې هلو ځلو ته اشاره کړې چې وایي کله چې د تیر کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل نو آرامه کښېنه نسته. د له یو شمېر نورو مېرمنو سره په کابل او نورو ښارونو کې مظاهرې وکړې چې له کابل ونیول شوه او بالاخره ګاونډي پاکستان ته جلا وطن شوه. امیری انسایډر ته ویلي چې افغان ښځې د خپلو حقونو او په هیواد کې د عدالت لپاره مبارزه کوي.
په ننګرهار کې د مالګې د پروسس او تولید د فابریکو څښتنان وایي چې په میلیونونو افغانۍ پانګونه یې کړې ده او ګڼو کسانو ته یې د کار زمینه برابره کړې، خو کارونه یې خراب شوي دي. د دې پانګوالو په وینا اوس د افغانستان په شمال کې د مالګو د کانونو د استخراج چارې ټکنۍ شوي دي. دوی له طالبانو غواړي چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. نور په دې راپور کې
د مالګې د فابریکو څښتنان له دې ډلې د سپینغر د مالګې د تولید فابریکې مسول امین الله ازادي راډیو ته وایي چې په تیر نظام کې د مالګې تولید خورا پراخ او هر ورځ به ورسره 130 تنو کاریګرو کار کاوه، خو په خبره یې چې اوس د کاریګرو کچه 100 تنو ته راټیټه شوې ده. د امین الله په خبره د دوی فابریکه چې د 15 میلیونو افغانیو په پانګونه جوړه شوې د تیرو څو کلونو راهیسې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې فعالیت کوي.
شرکت کې 15 میلیون افغانۍ سرمایه گذاری کړې ده او دې شرکت کې سلوري ساتو کې روزانه د 1.5 تنو ظرفیت لري او تر اصل 130 تنو هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شوې ده. دې کارخانه کې او هم متاسفانه چې په دې وختونو کې خصوصا دی اواخر وختونو کې د خام مال نشتون په اساس باندې زموږ کارګرو تعداد 100 تنو ته راغلی دی.
امین الله زیاتوي چې اوس هم ترې بازار د زیاتې مالګې د تولید تقاضا کوي، خو دغه حالت کم داسې دوام وکړي او خام مواد ورته ونه رسیږي نو د دوی کاروبار به په ټپه ودرېږي. اخوا د مالګې په فابریکو کې په کار بوخت کسان له دې ډلې ظریف، مزمل او سیلانی وایي چې خوښتي چې د کار زمینه ورته برابره ده. خو دوی هم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دوی اوس په اونۍ کې څو ورځې کار کوي. دوی هم له مسؤلینو غواړي چې د کاروبار د خوالي او نورو بیروزګارو وګړو لپاره د کاري زمینو د برابرېدو په پار دی د پانګوالو ملاتړ وشي.
ډېر راضي مل خپل کار نه چې دومره کار مونږ ته پیدا کیږي او ډېر خوشحاله یو.
مخکې هم شپږ ورځې کار کوو، اوس دوه ورځې کار کوو د معدنونو وجه نه. حکومت هم دغه غوښتنه ده چې معدنونه کولاو کې مونږ خپله کورنۍ ته نفقه دغه ځای نه برابره.
مخکې چې اوس مونږ کار ډېر ښه و، دوامدار و، مزدوري کېدل او وخت هم په تېرېده. وہ چیز کار کمزور ہے، مادن بند دی، کل اخلاصی جمعہ کی دو رضی سلو رضی نہیں.
خود څو ورځو پر لپسی هڅو وړی کو نیولو سره سره بیا هم په دې ونه توانی دو چې په دې اړه د مادن او قانونو او پیټرولیم وزارت نظر واخلو. څو معلومه کړو چې د مادنونو د بندښت عوامل څه، ستونزه چیرته او تر کله به بند وي. په ننګرهار کې دمګړی پنځه رسمي او تر اتو زیاتې غیر رسمي د مالګې د تولید، پروسس او بسته‌بندۍ شرکتونه موجود دي چې ټول اوس مهال د خامو موادو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
د دې خبرې مجلې ورسیو تر رسیدلې او په پاتې د خو کې ازادي رډو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې پیغامونه.
د مرکز د شګاس سره ته پیغام پیرم. ما د اسلامي امارت مشران څخه دا غوښتنه ده چې د خوراکي شیانو او ګازو تیلو د شیانو په بیه کې یو څه کمښت راولي. بېخي وروسته بلې بیه مخوله روان ده، په خاص ډول د غنمو او د غوړو ده. دې بیا مخوله روان دي. بس یو کمیټه وټاکئ چې د غوړو د غنو خوراکي شیانو یو څه ارزیابي وسي.
سبحان الله، د نیمروز څخه اسلامي عمل څخه غوښتنه لرم چې په هر ولایت کې د خپل ښاروالۍ نګنامې وشي، ولې چې په هر ولایت کې په بېساري ډول باندې دغه خوراکي توکي ډېر زیات لوړ شوي دي. نو دغه غوښتنه لرم چې دغه د خپل ښاروالۍ ورته متوجه وي چې د هر ولایت او دغه نګنامې وخت په وخت باندې وشي. او دائمه دغه خبره کوم چې اسلامي عمل څخه